او نازیانو ولسوالیو چې په ورستیو عملیاتو کې له داعشیانو نیولی وی وتلی دي او د دوی له وتلو سره سم د داعش غړي بیرته دغو سیمو ته ورشي وشوي دي. د ننګرهار د والي ویندوی له دغو ولسوالیو د امنیتي ځواکونو وتل تاییدوي خو وایي چې دا یو تاکتیکي عمل دی. په دې اړه له ننګرهاره د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری راپور واورئ.
افغان ځواکونو هغه ټولې سیمې چې د څه باندې یوې میاشتې په موده کې له داعشیانو نیولې وې بیرته داعش وسلوالو ته پرېښودې. د ننګرهار د هسکې مینې کوټ او اچین ولسوالیو اوسیدونکي وایي شاوخوا یوه میاشت وړاندې افغان ځواکونو په دې سیمو کې د شفق په نامه عملیات پیل کړل چې وروسته همدا عملیات د قهر سیلاب په نوم په نوې بڼه پراخه شول او اکثره سیمې له داعشیانو ونیولې. دوی وایي افغان امنیتي ځواکونو وړ مشپه په یو دمي ډول له دغو سیمو څخه خپل ځواکونه وویستل او د دې عملیاتو په جریان کې نیول شوو سیمو ته بیرته د داعش وسلوال راغلل. د هسک مینې ولسوالۍ اوسیدونکي اجمل وایي داعش وسلوالو د راتګ سره سم د پخوا په څیر ولسونه په مرګ واخلي او هغه څه یې چې لاسته ورغلي له ځانه سره یې وړي دي.
نو د نریو په ساحه د اوسه پورې د امارت په لاس کې و. د امارا هیڅ هغه نن سار نیولې ده او د چپلار تر پلوم تیر شوی دي او تر لاندې د غلام داګه پورې رسیدلې ده او داسې معلومات هم موږ ته لاس ته ورسېد چې د یو څه د خلکو مالونه هم ځان سره وړي دي او وسایط او ټکټرونه او لکه نور وسایط هم وړي دي ځان سره.
بلخوا د شینوارو قومي مشر ملک عثمان هم وایي افغان ځواکونو په دې وروستیو عملیاتو کې د پام وړ پرمختګ کړی و خو کله چې له یادو سیمو څخه افغان ځواکونه ووتل داعش وسلوالو پکې بیرته خپل مرکزونه فعال کړل.
مخکېنی عملیاتو ډېر فرق د عملیات ډېر تیز روان و خو متاسفانه دوی بس هلته وو په د ولسمې سره په مشورو کې و. کوټ خو بېخي دغه شو نهایي شو او چې ما راپور واخېست ماښام یو چا راته وي کوټ کې د هماغه زاړه ځای کې کومې کوسې چې هغې نه بردې کې وریاړې یو چا نه ټکټر هم بوت هغې ته هم راکېوتي و. شینوارو سیمو کې هم ورځ یو چا زنګ و چې نارې اوبو ته هم راکېوتي او د شنوار په ساحه کې ما کوم ساحو کې مرکزونه غوړل راغله بیرته خپل مرکزونه فعال کړی.
د ننګرهار ولایتي اداره هم دا مني چې افغان ځواکونو نیول شوې سیمې بیرته خوشي کړي. د ولایت وینا تولا خوګیانی ازادي راډیو ته ویلي له یادو سیمو څخه د افغان ځواکونو راوتل د امنیتي مسولینو تکتیکي عمل دی.
د دې عملیاتو موده اوږد مهاله ده خو ولې په اساسي ډول ده اوسنۍ وضعیت کې ښایي چې امنیتي منصبینو خپل نظامي تکتیک ته تحول ورکړی وي. د تحول له مخې ځینې منصوبین له سیمې څخه وتلي. دا په دې معنا نه ده چې د قهر سیلاب عملیات په کوټ هسکه مینه اچین او نازیانو ولسوالیو کې پای ته ورسېدل.
نوموړی وایي د داعش پر ضد د افغان ځواکونو عملیات لا هم دوام لري او دا چې یادو سیمو ته بیرته د داعش وسلوال راغلي دا به د وسلوالو په زیان تمام شي.
کومې سیمې چې معلومات شریک شوي دي چې داعش ډلې پکې حرکت کړی وي ښایي چې د نور حرکتونو هم ترسره کړي. ولې زموږ امنیتي منصوبین او هوایي ځواک به د دوی هر ډول حرکت مخنیوي وکړي او دوی بل منځه یوسي.
افغان ځواکونه کله یادو سیمو څخه خپل شاتک تکتیکي عمل بولي ولې بل خو دې کار د سیمې د خلکو زړه ورمات کړي. د یادو سیمو خلک وایي دا ځل د ولسونو هیلې را ژوندې شوې وي او هوډ یې درلود چې د دې عملیاتو تر بشپړېدو وروسته به خپلو بانډو ته سنېږي خو په وینا یې د افغان ځواکونو تکتیکي شاتک سره د خلکو تمې لنډې شوې. د کتونکو په اند پر دغو عملیاتو له یوې خوا پریمانه مصرف کېږي افغان سرتېري قرباني ورکوي او له بلې خوا پر حکومت د ولسونو باور هم له منځه ځي. د ویلو ده چې دا عملیات وروسته له هغه پیل شوی وو چې افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ختیځ سیمې ته د خپل سفر پر مهال ختیځوالو سره ژمنه کړې وه چې د څو اونیو په موده کې به د داعش وسلوالو ټغر ورټول کړي. اما سیمه ییز خلک بیا وایي د دې ټغر څنډې نورې هم پراخه شوې.
و هم ورېدل چې د ننګرهار له هغو ولسوالیو څخه چې په وروستیو کې د داعش له کډیو پاک شوي وې د داعش د امنیتي ځواکونو له وتلو وروسته د داعش غړي بیرته تللي دي. خو د ننګرهار د والي ویاند وایي چې د امنیتي ځواکونو شاتک تاکتیکي دی. له بلې خوا د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې د جانیخیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. دا ولسوالۍ وړ مشپه له اوږدې محاصرې او سختې جګړې وروسته د دولت وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. د جانیخیل ولسوال وایي ولسوالۍ وروسته له دې سلګونو بهرنیو او کورنیو وسلوالو مخالفانو ونیوله چې د امنیتي ځواکونو مهمات خلاص شول. د موضوع تفصیل سهیلا حسرت نظیمی وړاندې کوي.
د پکتیا ولایت چارواکي وایي د جانیخیلو د ولسوالۍ د بیرته لاسته راوړلو په خاطر سختې هڅې روانې دي. د پکتیا ولایت مرستیال عبدالولي صحی بیګاش په ازادۍ له راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جانیخیلو د بیرته نیولو لپاره پوره ځواکونه په واک کې لري.
موږ قوتونه د دوه لارو د خوان هم روان دي او همدغه لحظه چې تاسو سره خبرې کوم قوماندي ځواکونه هم هلته عملیاتونه بوختي، نو انشاءالله الرحمن زر به وي چې د ولسوالۍ بېرته د دښمنانو د لاس نه وباسي.
د جانیخیلو ولسوالۍ پرون د افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو د سختې جګړې په پایله کې د مخالفانو لاسته ولوېده. ښاغلی صحی وایي د جانیخیلو د ولسوالۍ چې د خوست له ولایت سره لار لري په جګړه کې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون په سلګونو وسلوالو جنګیالیو ونډه اخیستې.
تقریبا در راپورای که بر ما رسیده
د هغو رپورټونو له مخې چې موږ ته رسیدلي د دښمن له 650 تنو څخه زیاتو کسانو په دغه جګړه کې برخه اخیستې وه. په دې جګړه کې او معمولا د پکتیا په جګړو کې چې بهرني جنګیالي هڅونې کوي زیاته برخه یې پنجابیان او د پاکستان ISI دي. د جانیخیلو ولسوال عبدالرحمن زرمتی چې مخکې سولمل تخلص کاو د ګردیز له ښار نه د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې طالبان په یوازې د دې ډول جګړې توان نه لري.
یو یو داسې وحشي جګړه پیل کړه چې بیخي په تاریخ کې مانا ولیدلې، او دغه جګړه د یو طالب لوسه نه وپره، بلکې زه فکر کوم دغه یو با تجربه جنرالانو قومانده په لاس کې و. حتی موږ په اردو ژبه باندې د دوی مخابرو له لارې خبرې کشفولې، په ازبکي ژبه باندې، د افغانستان په مختلفو ژبو باندې، په پېښوري لهجه باندې خبرې کېدې. یعنی ډېره سخته جګړه وه.
اسلام بات د افغانانو دا ادعا تل رد کړی ده. ښاغلی زرمتی زیاته کړه ولسوالۍ د ملاتړ کوونکو ځواکونو د نه رسېدلو او د تجهیزاتو د خلاصېدو له امله له لاسه ووته. د جانیخیلو ولسوال وویل چې وسلوالو جنګیالیو ډېرو ودانیو حتی دوکانونو ته اور ورته کړ. طالبانو په دې باب څه نه دي ویلي، خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د جانیخیلو ولسوالۍ یې نیولې او وسلې، مهمات او وسایط یې ولجه کړي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو لاسته د جانیخیل ولسوالۍ د لویدو په باب په یوه تبصره کې ویلي دي چې د طالبانو له لورې د پکتیا پر جانیخیل سرحدي ولسوالۍ برید او د هغې نیول د طالبانو له لورې د یوې نوې جبهې د پرانیستلو معنا لري. نیویارک ټایمز د چارواکو له قوله وایي چې د جمعې په شپه پر جانیخیل ولسوالۍ برید د حقاني شبکې له لورې وشو چې له ډیورنډ کرښې هاخوا په پاکستان کې دېره ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.89 او د غرس اف ام 0.15 صفه دوام کوي. د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د ملي یووالي حکومت مشران به ډېر ژر د سیاسي موافقې په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د دغه ریاست یوه ویان جاوید فیصل وایي وویل راتلونکي ورځې به ولس د دواړو مشرانو له لورې د مهمو او لویو موضوعاتو په اړه د پریکړو شاهدان وي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
اجرایه ریاست وایي چې په نږدې ورځو کې به خلک د ولسمشر او اجرایه رئیس له لورې د سیاسي توافقنامې په اړه د وروستۍ پریکړې شاهدان وي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د شنبې په ورځ آزادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر غنی او اجرایه رئیس تیرو لیدونو ته په اشاره سره وویل
جمهور رئیس او اجرایه رئیس د پنجشنبې په ورځ سره ولیدل. هغوی په دغه لیدنه کې د حکومت د سیاسي هوکړلیک پر تصدیق او د هېواد پر روانو سیاسي او نورو موضوعاتو باندې بحث وکړي. پریکړه پر دې وسوه چې په راتلونکو ورځو کې دغه ډول ناستې ادامه ولري تر څو د هېواد لوی مسایل تر بحث لاندې ونیول شي او بالاخره وروستي تصامیم ونیول شي.
د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ له سیاسي هوکړې وروسته رامنځته شو. دواړو مشرانو د دغه سیاسي هوکړې له لاسلیک وروسته ژمنه وکړه چې د دغه هوکړې ټول موارد به عملي کوي، خو په وروستیو ورځو کې عبدالله د دغه هوکړه لیک د عملي کېدو په برخه کې پر ولسمشر انتقادونه وکړل چې د جمهوري ریاست له غبرګون سره مخامخ شول. د نظرونو دغه اختلافاتو د خلکو او سیاسي کارپوهانو اندېښنې او غبرګونونه هم لرل. اوس جاوید فیصل وایي چې دواړو مشرانو د پنجشنبې د ورځې په ناسته کې د مهمو مسایلو ترڅنګ د سیاسي هوکړې پر عملي کېدو هم خبرې کړې دي، خو سوال دا دی چې د دواړو مشرانو ترمنځ وروستۍ پریکړه به تر کومه حده په هیواد کې شته ستونزې حل کړي. سیاسی کارپوز زبیر شفیقی:
متاسفانه دغه دوه تنو په اجنډا کې د افغانستان لوی مسایل چې لوی ستونزې لومړیتوبونه چې موږ د ملت کې دا د موږ د حکومت دغه دوه لوریو په اجنډا کې شامل نه دي. دوی په اجنډا کې د چوکۍ او د امتیازاتو ویش ته تر اوسه
که څه هم جاوید فیصل د سیاسي هوکړې عملي کېدل د خلکو غوښتنه ګڼي او وایي چې دواړه مشران د خلکو دې غوښتنې ته احترام لري، خو زبیر شفیقی وایي چې دغه هوکړه په بشپړه توګه د دوی لوري نقص شوي او د ټولو اقتصادي او امنیتی ستونزو اصلي علت هم دغه اختلافات دي چې د حل په صورت کې به د هیواد پر عمومي وضعیت مثبت تاثیر وکړي.
نن له اتنیمو تر نه نیمو بجو میکروفون ستاسو خبرونه لرو. په دې خبرونه کې ستاسو نظر په دې موضوع غواړو چې د ښاروالیو او ښاروالانو له کارونو څومره راضي است، د ښاروالیو د کارونو د شکیدو لپاره څه وړاندیز لري او یا له ښاروالیو څه توقع لري. هیله لرو چې د دې موضوع په اړه به د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې لارې نظرونه راوستوي او د خبرونه له پیلېدو سره سم به ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي. د ټلیفون شمیرې څو شېبې وروسته در اعلانوو. د ټیکنیشن په نوم بنسټ غواړي په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره نوې ټیکنالوژي وکاروي. دغه بنسټ د افغانستان د ابتکاري لابراتوارونو د پروګرام له لارې غواړي داسې اپلیکیشنونه جوړ کړي چې په وسیله یې له فساد سره مبارزه ګړندۍ شي. قاسم سولمل راپور لري.
سره له دې چې په افغانستان کې له ټکنالوژۍ څخه د حکومتولۍ په برخه کې ډېره ګټه نه اخیستل کېږي، خو لومړی ځل د داسې سافټویرونو د جوړېدو لپاره هڅې کېږي چې ترې له اداري فساد سره په مبارزه کې ګټه واخیستل سي. دغه اپلیکیشن د ټکنیشن په نوم بنسټ لخوا جوړېږي چې بیا وروسته په ځیرک ټلیفونونو او یا هم ویب پاڼو کې د کارونې وړ وي. د ټکنیشن د بنسټ رئیس عمر منصور انصاری د شنبې پر ورځ خبر اعلان ته وویل چې دوی دا کار د افغانستان د نوښتګرو لابراتوارونو په نوم د پروګرام له لارې ترسره کوي. ښاغلی انصاری وویل د سږکال موضوع له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اپلیکیشنونو جوړول دي چې د دې کار لپاره د ټکنالوژۍ د برخې ماهرین له مدني فعالانو سره په ګډه کار کوي.
د انوویشن لابس یو ګټه همداده ده چې دلته موږ مدني فعالان په هغه ساحه کې تخصص ولري، دوی پښتو د ټکنالوژۍ د متخصصینو سره په ګډه دوی کار کوي چې هغه ستونزې حل کړي.
نوموړی وایي عامه پوهاوی، معلوماتو ته لاسرسی، د خدماتو وړاندې کول، د قراردادونو څرنګوالی، د فساد د مواردو په اړه راپور ورکول او استخدام هغه برخې دي چې پکې فساد شته او د دې ستونزې د حل لپاره د ټکنالوژۍ متخصصین له مدني فعالانو سره ګډ کار کوي. د زیاتوي چې په یادو برخو کې له تیرو درو ورځو راهیسې کاري ډلو کار کړی چې تر ټولو ښه اپلیکیشن ته به جایزه ورکول کېږي او ټولنې ته د وړاندې کولو لپاره به ورته مالي امکانات برابرېږي. د دغه غونډې یو تن ګډونوال شمس الرحمن چې د ترافیکو په برخه کې د فساد د مخنیوي لپاره پر یو اپلیکیشن کار کوي وایي چې دا اپلیکیشن مرسته کوي چې په یاد اداره کې فساد له منځه ولاړ سي او کوم عواید چې د موټرو د جرمې له درکه ترلاسه کېږي منظم سي.
د دې اپلیکیشن ځانګړنه دا ده چې تقریبا ډېر عام به استعمالي کې مطلب ټول کسان کولی شي له څخه ګټه واخلي او د فساد یو مشخص ډومین یا مشخص ساحه به کور کوي. مثلا موږ تاسو په ترافیکو په ساحه کې دغه ډومین کې ډېر ستونزې لرو.
د افغانستان د نوښتګرو لابراتوارونو پروګرام له 2012 میلادي کال راهیسې فعالیت پیل کړی چې هر کال پر بېلابېلو مسایلو کار کوي. د سږکال د پروګرام مالي لګښت یې د امریکا نړیواله پراختیا اداره انټرنیوز او کاونټر پارټ ادارې ورکوي. د ټکنالوژۍ د چارو کارپوه بهادر هلالي وایي په دولتي ادارو کې لا هم دومره امکانات نشته چې له دا ډول سافټویرونو نه استفاده وکړي، خو په خبره کې د دغو اپلیکیشنونو له لارې د اداري فساد په اړه راټول سوي معلومات له دولت سره شریک سي نو دا به ګټور اقدام وي.
دی
وایي که دا د دولت لپاره وي خو هلته دا ظرفیت نشته، ولې که د خلکو لپاره وي چې راټول سوي معلومات له دولت سره شریک کړي نو زما په فکر مؤثریت به یې زیات وي. حکومتي مسؤلان په دې اړه څه نه وایي چې آیا له دې ټکنالوژۍ څخه به له اداري فساد سره مبارزه کې ګټه پورته سي او کنه.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا یو میلیارد افغانۍ عاید یوازې د سکرو د ډبرو له قانونو څخه ترلاسه کړی دی. د دغه وزارت ویان محیدین نوري ازادي راډیو ته وویل ترلاسه شوي عواید د تیر کال په پرتله زیات دي، خو د ټولو قانونو د عوایدو جزئیات به د مالي کال په آخر کې ولس سره شریک شي. محمد حدیث پردیس راپور لري.
د قانونو د غیر قانوني کیندلو مخنیوي د عوایدو د راټولېدو په کړنلارو کې د اسانتیاو رامنځته کول او د قانونو د کیندلو په برخه کې د یو منظم پلان موجودیت د قانونو پټرولیم وزارت د سکرو د ډبرو له قانونو څخه د عوایدو د زیاتېدو مهم لاملونه ګڼي. د قانونو پټرولیم وزارت ویان محیدین نوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د امنیتي بنسټونو په همکارۍ تر ډیره د قانونو د غیر قانوني کیندلو مخه نیولې، خو په بشپړ ډول مخنیوي د په خبره وخت اړتیا لري. ښاغلی نوري وایي د همدغو هڅو هڅو په دوام د مالی کال په تیرو شپږو میاشتو کې د سکرو له کانونو له یو میلیارد زیاتې افغانۍ عواید ترلاسه کړي چې دغه رقم د تیر کال په پرتله یو څه زیاتوالی ښیي.
سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې موږ تقریبا څه باندې یو میلیارد افغانۍ د زغال د سکتور څخه موږ عواید لاسته راوړی دی چې ښیي چې د تیر کال په پرتله موږ هغه حد ته چې تیر کال رسېدلی وو تقریبا رسېدلی یو حتی یو څه هم بالاتر یو.
افغانستان د سکرو د ډبرو یولس کانونه لري چې مهم هغه د کرکر د ریسوف او کاروخ دي او د ترسره شویو څېړنو له مخې په افغانستان کې د شاوخوا 400 میلیونه ټنو د سکرو د زیر موړندوینه شوې ده. د کانونو پټرولیم وزارت په داسې حال کې د سکرو له کانونو د عوایدو د زیاتېدو خبره کوي چې څه موده وړاندې د نړیوالو مطالعاتو ستراتیژیک مرکز ویلي چې د افغانستان له ځمکنیو شتمنیو څخه استفاده به دومره اسانه هم نه وي. د دغه مرکز یو محقق سټیفن سنوک ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده او په ځینو برخو کې زورواکان حاکم دي، دا څنګه امکان لري چې قانون دې په قانوني توګه وکیندل شي؟ د یوې امریکایي کمپنۍ د څېړنو پر اساس په افغانستان کې د 3 تریلیون ډالرو څخه زیات ارزښت لرونکي طبي زیرمې شته چې د یورانیمو، طلا، اوسپنې، مس، کرو او ګازو زیرمې پکې شامل دي. د فساد پر وړاندې د مبارزې افغاني شبکه بیا وایي ګمان نه کوي چې حکومت د پلنډ وخت کې د دې توان پیدا کړي چې د ټولو قانونو د غیر قانوني استخراج مخه ونیسي. دغه شبکې مرستیال خان زمان امیرخیل وایي د سکرو د قانونو په ګډون د اکثرو قانون عواید لا هم د زورواکانو جیبونو ته ځي او د قانونو وزارت له لورې د عوایدو په برخه کې وړاندې شوي ارقام هم ولس ته زیات د باور وړ نه دي.
زه فکر نه کوم ځکه تر اوسه پورې هم موږ تاسې په خپله د قانون په وزارت کې موږ سره د رهبرۍ ستونزه لرو، نو که د وزیر په عدم موجودیت کې هم وزارت کې پرمختګونه شوي دا واقعا معجزه ده. خو ولس ډېر ډاډه دی چې واقعا هغه څه چې دوی ادا کوي یو دغری کاملا رښتینی اوسي.
خغلی مرخیل وایي که څه هم د افغانستان کانون او طبي زیرمې د افغانستان د اقتصادي ودې او خودکفایۍ لپاره تر ټولو ښه سرچینه ده، خو له بده مرغه دغه هستي ډېر دښمنان لري. امرخیل وایي تر هغې چې په هیواد کې سراسري ثبات تامین نشي او د زورواکانو لاسونه له طبي زیرمو څخه لنډ نشي، مشکله به وي چې دغه زیرمې د افغانستان د اقتصادي ودې او ښې راتلونکي لپاره ګټورې تمامې شي.
اوس هم فریبا ظاهر درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
د امریکا چاپ ټایم مجلې یو مطلب لیکلی چې نومې دی پینتاګون د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې عراق او افغانستان ته لیږلې دي. په دغه مطلب کې د وی بریتانیا میشتې غیر انتفاعي تحقیقاتي ډلې د یو نوي راپور پر اساس لیکل شوی چې پینتاګون له 2001 کال راهیسې څه باندې 1 میلیون وسلې او مهمات عراق او افغانستان ته لیږلې دي. ټایم د دغه راپور هغه برخه راخیستې چې وایي لږ تر لږه 9,502,500 سپکې وسلې عراق او 5,303,800 وسلې د افغانستان سیمه ییزو ځواکونو ته ورکړې دي. د دغو وسلو شمیر د هغو معلوماتو له مخې خپور شوی چې تحقیقاتي ډلې لاسته راوړی دی. خو د ټایم مجلې په باور که دا شمېره سمه وي نو امریکا د افغانستان د امنیتي ځواکونو هر کس ته تر یوې ډېره سپکه وسله ورکړې ده، ځکه د ناټو د هغه راپور له مخې چې په 2015 کال کې خپور شو د افغانستان امنیتي ځواکونو شمېر 315,000 وښودل شو. ټایم وړاندې لیکي پینتاګون تر اوسه د هغو سپکو وسلو شمېر نه دی ښودلی چې د عراق او افغانستان ځواکونو ته یې استولی دي، خو یا د تحقیقاتي ډله له یوه کله ایسې توانېدلی چې دغه تخمیني شمېره ترلاسه کړي. دغه تحقیقاتي ډله وایي په خپلو ارزونو کې یې د پینتاګون د قراردادونو له لستونو، حکومتي راپورونو او نورو دولتي قراردادونو څخه کار اخیستی دی چې ښیي د پینتاګون لخوا افغانستان او عراق ته د لیږل شوي سپکې وسلې ارزښت شاوخوا 2.4 میلیارده ډالره دی. ټایم مجله لیکي د امریکا استخباراتي راپورونو او عیني شاهدانو د مخ ویلي و چې د دغو وسلو ډېره برخه یا ورکه سوې او یا د جګړو پر مهال له منځه تللې ده. ټایم د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګر د 2014 کال راپور ته اشاره کړې چې په هغه کې پر پینتاګون انتقاد سوی و چې افغانستان ته د لیږل شویو وسلو برخلیک ته پام نه کوي. پرنسا لاتینا خبری سایت بیا د افغانستان د روغتیا په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې څه باندې 3 میلیونه افغانان روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغه سایت د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز له قوله لیکلي چې وایي سره له دې چې اوس روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او ماشومانو لاسرسی ډېر سوی، خو په ټوله کې دغه خدمات په افغانستان کې ټولو خلکو ته نه رسیږي. په مطلب کې راغلي د افغانستان 5 ولایتونه د جګړو له کبله په ناوړه شرایطو کې دي او د دغو ولایتونو اوسیدونکي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په پام کې لري تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې په ټول هیواد کې 390 روغتیایي مرکزونه فعال کړي. د پرنسا لاتینا سایت په خبره په افغانستان کې د عمر اوسط شپږ څلوېښت کاله دی او له هرو څلورو ماشومانو څخه یو یې تر پنځه کلنۍ د مخه د بېلابېلو ناروغیو له کبله مري.
له څو میاشتو راهیسې په ایران کې د مخدرو موادو د قاچاقبرو لپاره د اعدام په سزا غور کیږي. ایران د تر ټولو زیات د مخدرو موادو په جرم زیات کسان اعدام کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو سازمان په داسې حال کې چې د ایران له مخدرو موادو سره مبارزه ستایي، خود د اعدامونو یې مخالفت کوي. د دې موضوع تفصیل سهیلا حسرت نظیمی وړاندې کوي.
د ایران یو لوړ قضایي مقام وایي چې اعدامونه هم نشوای کړای د مخدره توکو د قاچاق مخه ونیسي. د ایران د قضا د څېړنیزې کمیټې رئیس محمد باقر الفت د ایران د تسنیم خبری آژانس ته وویل د انتظار وړ پایلې لاسته نه دي راغلي او د مخدره توکو قاچاق لږ نه بلکې ډیر شوی دی. الفت وایي یو مهم لامل دا دی چې د مخدرو توکو د قاچاق په جرم اصلي تورن نه بلکې ساده قاچاقبران اعدامیږي. د ده په عقیده به ګواښونکي دا وي چې د اعدام پر ځای دا کسان په اوږده حبس کې واچول شي او شاقه کارونو ته وګمارل شي. ایران د نړۍ یوه له سترو اعدامي شوراګانو څخه لري. د امنیستي انټرنیشنل د راپور له مخې په 2015 کال کې په ایران کې د 971 اعدام حکمونه تطبیق شول او د سږ کال له پیل څخه ښایي څه د پاسه 900 تنه اعدام شوي وي. د ایران اسلامي جمهوریت وایي چې یوازې په 2012 کال کې 388 تنه اپیوم چې د نړۍ 2.5 سلنه کېږي نیولې دي. خو ویل کېږي چې د مخدرو توکو له قاچاقچیانو سره د افغانستان او پاکستان په پولو کې د اخوډب له امله یې ډېر امنیتي کارکوونکي هم له لاسه ورکړي دي. د دغو اعدامونو زیاتره قربانیان یا د مخدرو توکو قاچاقبرو او یا هم د ماشومانو د جنسي تجاوزونو مرتکب تورن کسان. اوس له میاشتو راهیسې په ایران کې په دې خبرې کېږي چې د مخدرو توکو د قاچاقچیانو په وړاندې د مبارزې لپاره د اعدام په سزا غور وشي. د ایران قضاوایي چې د مخدرو توکو معامله ګران چې په زرهاو ځوانان د مرګ کندې ته ټیل وهي باید سزا وویني. ملګرو ملتونو په تکرار د مخدرو توکو په وړاندې د ایران مبارزه ستایلې خو د اعدام د حکم پر ضد دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اتنیمې بجې دي. له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون تاسو ته سپارو. هر یک شنبه په همدې وخت مایکروفون ستاسو خبرونه وي. اوس اجمل تورمن د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
افغان ځواکونو د پکتیا ولایت د جانوخیلو ولسوالۍ د بیرته نیونې لپاره عملیات پیل کړي دي. د ننګرهار امنیتي ځواکونو له کوټ هسکی مینې اچین او نازیانو له ولسوالۍ څخه چې د روسي عملیات په جریان کې له دایشیانو نیولې شاته کړی دی او سیمه بیرته دایشیانو لاندې کړې ده. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د طالبانو تش په نامه والي د هغه برید په ترڅ کې وژل شوی چې امنیتي ځواکونو پرون سهار د جنګل اریخ په کلي کې وکړه. د بغلان ولایت چارواکي وایي په روانو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته سخت مرګ ژوبله وخت او پاتې کسان یې په شاتګ ته اړ شوي دي. ایټالیا د سخت زلزلې د 300 تنو قربانیانو لپاره د ماتم ورځ اعلان کړه. د ایران دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد د تبریز ښار په یو عقلي رواني روغتون کې د لګیدو په نتیجه کې یو تن وشل شوی او 15 تنه نور ژوبل شوي دي. او د ترکیه د یاربکر د جنوب ختیس خار هوایی ډګر ته نږدې راکټونه ولګیدل.
شنونده های عزیز، سلام های من ستار فروخ و همکارم عصمت ساروان را بپذیرید. شما را به برنامه مایکروفون شما خوش آمدید میگیم. موضوع برنامه به فعالیت و کارکردهای شاروالی ها در افغانستان اختصاص یافته است. شما می توانید با تماس به برنامه در این مورد نظریات خود را ارائه بکنید و همچنان در این مورد بگویید که چیز ضرور است که شاروالی ها باید انجام بدهند و در صدر برنامه های کاریشان جا داشته باشد. شماره های تماس و برنامه هست 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله نن فروخ صاحب د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شاروالیو دوهم ملي کانفرنس ته وینا هم کوي.
بله
نو دا یو ښه پلمه سو چې د اوریدونکو نظر د شاروالیو په اړه واورو. د شاروالیو او شاروالانو لکاره تاسو اوریدونکي څومره راضي یاست؟ د شاروالیو د کارونو د شکیدو لپاره څه وړاندیز لري او یا له شاروالیو څه توقع لري؟ هیله لرو چې په دغو موضوعاتو به خپل نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې خوداره زما همکار ستار فروغ درته اعلان کړي، او که سکایپ لري، انټرنیټ لري، نو دا هم په یاد لري چې زموږ پته ده رادیو ډاټ آزادي، او د افغان بیسی ما تاسو ته شمیره خو در معلومه ده. ډیر اوریدونکو مخکله مخکې پیغامونه راستولې دي، د ټولو منندوی د پیغامونو لولو. خو اول به اوریدونکو ته ورشو چې د ټلیفون او سکایپ لاري را سره دي.
بله، یک شنونده ما از طریق سکایپ تماس گرفتن. شنونده عزیز بفرمایید از کجا به تماس شدین؟
عرض سلام و احترام دارم بر شما و شنونده های عزیزتان. من از لندن صحبت میکنم بر امر شما.
بفرمایید.
سریخ صاحب مهربانی.
بله، زنده باشین، سلامت باشین. من یک سوال اساسی را مطرح میکنم، امیدوار هستم که شنونده هم در این مورد صحبت کنم. فکر کنم اصلی اساسی که در امروز باعث در شرایط امروز باعث مشکل بر مردم شده از طرف شاروالی، فساد اداری و غصب زمین، غصب ملکیت های شهری از طرف زورمندا است. اصل عمده همی فساد اداری و غصب ملکیت هاست که ای اگر گرفته شود جلوش مردم اعتماد پیدا میکنن به دولت و همراه دولت همکاری میکنن. هرگاه جلوی فساد گرفته نشه، مردم شاروالی کابل، شاروالی ها در مجموع متاسفانه با بحران اعتماد مواجه هستند. این نکته اساسی است. و نکته دیگری که میخوایم عرض کنم خدمت شما این است که شاروالی ها انتخابی شود، شرایط اعتماد را دولت بار بیاره، در نظر داشت گپای قبلی که من عرض کردم، او گپا را تطبیق کنه، مبارزه علیه فساد و غصب زمین و ملکیت های شاروالی، که اگر اعتماد مردم را جلب کرد، باز شاروالی ها انتخابی شود. این به نفع مردم افغانستان است و برای پیشرفت شاروالی ها بسیار مناسب است و پیشرفت اصول شهرمندی و شهرنشینی بسیار مناسب است. فکر میکنم از اصول اساسی و عمده همی باشه. شنونده هم در این مورد اگر نظر بتن و
تشکر. کوروادن البته موش البته ډیر تمرکز پدې کوي چې فعلا د چې دی هم د موجوده شاروالۍ د څومره موثر دي، څومره کار کوي، او څه باید وکړي چې خلک نور هم ترې راضي شي او کاری لا موثر شي.
بله دقیقا. شنونده روی خط تلفن هم داریم، بفرمایید. شنونده عزیز خود را معرفی بکنین، از کجا به تماس شدین؟
احترامات و سلام های ما بر شما تقدیم است. درنگ سروان صاحب تاست به مینی و خلوص خدک سلام من استاس تکنیکی هم کاران و استاس طول و کارکون کتا در خوشحال هم که خور سایلا حسرت نظیمی بیا آزادی را جوت را غلی ده در زیادر تو خوشحال هم به ده آواز چاورم زما خپل پخوانی وقتون پا یاد راجی آواز با پا موضوع بانجو گریو
منان سلامت
ترسو که زورمندانی سروان سر
بله
ترسو که زورمندانی دلتا او غاسبی نیی و دازه در تا پزغر دوائی لسن که هیچ شاروال پا کابل که یا پا نور ولایتونی که دا افغانستان تار نسی که ولی یا واجنی لاره از ما غا گاوری سر
بله بله استاسی غا گاورو
یا واجنی لاره دادا که زما دا دوارو لورپو محترم و رهبران سخداهی لده که دا غاسبی نو مخونیشی او دا زورمندان نو مخونیشی تر څو خاروالی وکولی شي چې په ډېر ښه صورت باندې دوی د مرکز خار او د ولایتونو خارونه په هغه ښکلې بڼه چې په نورو هیوادونو کې جوړ شوي دي جوړ کړي، او که د دې زورمندانو او غاصبینو مخ ونه نیولی شي نو زه فکر نه کوم چې په شل کاله کې هم زمونږ دا ارمان پوره شي، یعنی زمونږ دا خار جوړ شي. خو خدای دې وکړي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت او دولت دواړه دې کار ته توجه وکړي او غاصبین ورکې تر څو زمونږ ټول ملک ښکلی شي او سرابه شي. په ډېر درناوی
سلامت اوسئ. مننه خوشخوی صاحب. بل اوریدونکی هم د ټلیفون له لارې لرو،
بفرمایئ. بله مهربانی تماسه شنونده ما فکر کنم قطع شد
نه شتاد خبری نکی
بله تماس شما برقرار شده لطفا صحبت نمایید بفرمایید بله
فاروق احمدی هم از مدن مداری که دستن یواریده
مهربانی کوی
مقران تروان تروان خوزستاد سوطاتم رجیم تطور تطورینا و انزوان در شروعاله یا چروعاله یا چروعاله یا چروعاله تنامو مینه یا دوی رسول چروعاله چروعاله یا دغه د نړۍ د خلکو ملکیتونه او د دولت ملکیتونه د هغو چرواله خلکو ته تسلیم کړل او د وطنو ته وسپارل چې هغه لوړ تعمیرات او دا شان په جوړ کړي دي
بله صاحب بله صاحب بله بله ستاسې خبرې مو واورېدې مننه چې ټلیفون مو وکړو
از تماس و نظر شما شنونده داریم که از طریق اسکایپ بله تماس گرفتن بفرمایید
بله السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو د همداشان ټولو اوریدونکو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم الهام کټوازی له کابل نه تاسو ته تماس کیم
سلام به شما هم بفرمایید
تشکر مننه ژوندې اوسې واکه ډېر ښکلې موضوع ده او د یو ښار او د یو هېواد د بهبود لپاره که سړی څومره فکر وکړي ټول اسا بوکسې په ښاروالۍ په کارونو او په ښاروالۍ په معاشر پلانونو باندې ده چن کابل ښار کې که دا یعنی واقعیت واضح خبره ده د کابل په ښار کې په د کابل په هر ګوټ کې که سړی ورته وګوري او یو سړی ورسره مخامخ شي کثافات ډېر پیدا کېږي او د هغوی په وړاندې باندې هېڅ د ښاروالۍ هېڅ کار نه ده کړی یو خو مهله د کابل له ښاروالۍ څخه دا ده چې دا د کثافاتو مخنیوی وکړي ځکه کثافات خپله یو ډول د ماشومانو لپاره همدارنګه د لویانو لپاره دی د مختلفو امراضو د دلیل کېدلی سي او د مختلفو امراضونو سره یې مخامخ کوي نو د کثافاتو مخنیوی باید وکړي که په دوهم کټګوري کې پکتیکا ته راسه مثلا زه د پکتیکا اوسېدونکی یم پکتیکا ښاروالۍ په مرکز کې هم ډېر زیات کثافات لیدل کېږي او په وړاندې باندې هېڅ اکثر عمل دی نه ده کړی همدارنګه د ښاروالۍ او ولسوالیو لپاره د دې هېڅ ډول په دې پرمختګ لپاره هېڅ د ماسترپلان نه لري او که لري همداسې چې هغه د دغه د کابل اتحاد د پرمختګ د بهبود لپاره هېڅ اړین نه ده او بل دا د پکتیکا دروازه یې په لکونو افغانیو باندې جوړه کړله خو د رسومونو مصارف چې وکړو د هغو مصارفو په پرتله ډېره کمزورې وه او چې اوس ویجاړه شوې ده د هغې ترمیم له ښاروالۍ چې مهله ده زده باید بېرته د سره ترمیم کړي همداشان د والي صاحب الیاس واتت نه مو هیله ارزو ده چې د ښاروالۍ کې ډېر زیات مشکلات ډېر زیات خیانتونه کېږي باید د دغو په وړاندې باندې په جدي باید غبرګون وشي او دغو باید مخنیوی وشي که څه هم د نورو قانون ده که سړی څومره فکر وکړي پکتیکا ښاروالۍ پکتیکا ښار ته هېڅ کار نه ده کړی هیله ارزو ده د پکتیکا له ښاروالۍ نه ده داسې باید کار ورته وکړي او په صحیح ماسټر پلان او په صحیح پلان په مطابق باندې ښار کې نوي تعمیرات او نوي مارکیټونه باید جوړ کړي همداشان د ښار لپاره باید صحیح پلان ولري او ځوانانو چې مې هیله ارزو ده داسې اوس هغه ځوانان فاني ځوانان نه دي چې د یو چا تر تسلط لاندې راسي او د هغې احساس او د هغې ولوله تر خپل کنټرول لاندې راولي ځوانانو چې مې همداسې د ځوانانو غوښتنه باندې هم مدني ټولنه باندې مې دا یو خاص یو غوښتنه ده چې داسې د ښاروالۍ هغه کارونه چې دي کېږي هغه باید وڅاري د هغوی باید غوښتنه وسي هغه یعنې د کافي بودیجه هر څه لپاره لري خو متاسبه نه دي هېڅ کار نه ده کړی
سلامت اوسئ کوروادان سلامت اوسئ بل اوریدونکی هم د ټلیفون له لارې لرو
بله بفرمایئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهربانی کوئ مهربانی صاحب درست یعنی تاسو دې کوم کار توقع ورڅخه لرئ
نو څو کار کوي نو کوم کار کوي چې ولا کلا څنګه شم چې شاګ راځه ته نه دې دې ولا څه پلاټ دې
بله شه سلامت اوسه مننه همدمو نظرو کورودان اوس به یو څو پیغامونه ولولو چې اوریدونکو راستولی دي د افغان بیسیم د 1300 شمیرې لري ډاکټر محمد صادق سمسور له هلمند لیکي وایي څو شاروالان سر په سر هلمند ته راغلل خو هیڅ کار یې ونه کړ، فقط خپل جیبونه ډاکړل. بل اوریدونکي میرویس له کندهاره لیکي وایي د کندهار مخکنیو شاروالانو د کندهار شاروال د شاروالی مخکینی کارمندان چې په فساد اخته او اکثره اوس هم په شاروالی کې وظیفه لري باید دغه خلک هم له وظیفې څخه لري شي او هم جزا ورکړي شي. عبدالرازق صاحبزاده له الینګار څخه چې د لغمان ولسوالۍ د لیکي وایي د لغمان شاروال دی البته په فساد تورنوي. البته اوس موږ نسو کولی چې ستاسو خبره به حقیقت بي او که به نه وي، خو که دا ووایي چې شاروالی کې مو څو ستونزې دي باید څه وکړي، څه وړاندیز ورته لري، موږ به خوشحاله سو. محمد فهیم ادیب له میدان ښاره لیکي وایي که د هر کور مخې ته شاروال ودروي او د هغه شاروال د پاسه بل شاروال ودروي دا ملک به له کثافاتو خلاص نشي. ادیب صاحب علت نه دی څرګند کړی چې ولې. بل اوریدونکې عمران لیکلی دی وایي په خوست کې چې سړک ته روان شي سترګې به دې له خاورو ډکې شي، سړک لکه د نورو ښارونو په څیر نه جارو کیږي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت لیکلی دی وایي په لشکرګاه کې د ښاروالۍ خدمات ښه نه دي ځکه کثافتدانۍ پر خپل وخت نه پاکیږي او چیرې هم داسې له موادو نه دي خالي شوي چې څوک یو شی پکې واچوي. مجیب رحمان له جلال آباد څخه لیکي وایي دلته د ښار په صفایي کې هیڅ کار نه دی شوی، قدم په قدم د ګندونو ډیرانونه دي، د ځمکو په غصب کې مستقیما ښاروالان لاس لري. او عبدالاکبر سادات لیکي وایي د نورو ارګانونو په شان ښاروالۍ هم د فساد مرکزونه دي باید چې د فساد مخه ونیول شي.
بله، به همین ترتیب اجمل از کابل در پیامش از شارولی کابل خواهان توجه لازم در قسمت پاکی و صفایی شهر کابل شده و غلام فاروق از منطقه قصبه شهر کابل نوشته است که در اطراف بلاک های خواجه‌رواش سگ های ولگرد سبب آزار و اذیت باشنده های محل می شوند. در این قسمت از شارولی کابل خواسته که توجه نماید. به همین ترتیب گلمیران عثمان خیل از نهرین ولایت بغلان در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است، اوایدی که از داخل شهرها جمع آوری می شود دوباره اگر به بازسازی و صفایی شهرها استفاده شود بسیار ممت و مؤثر واقع خواهد شد. اما به گفته این شنونده ما یا به نوشته این شنونده ما با تأسف در کل شاروالی ها با فساد گسترده مواجه هستند و از کار کرده شاروال جدید ولسوالی نهرین استقبال میکند. اما شنونده ما ننوشته است که چرا از کار کرد و فعالیت شاروال جدید ولسوالی نهرین استقبال میکند، چی کارهایی را انجام داده که سبب رضایت این شنونده ما شده.
بله، اما کوری ودان چی دی خپل شاروال ستاینه ایم کرده پا دیر مواردی که مشافانن که چوک شکارم کهوی اگه شی نه یادو البته باید یوازی یادو بهتره ده چی که چا شکار کرده شی یاد شیو که منفی کاری وی منفی میاد شی. وست دی سکایپ لاری آوریدون که لرو مهربانی سب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
پښتونیارم د دوبۍ څخه.
مهرباني کوئ پښتونیار صاحب.
زه د خپل ولس څخه غوښتنه کوم هیڅ کله دلته دوبۍ ته راشي دونه هر شي خیال ساتي. هلته ولې په وطن کې درشي؟ دلته ځکه خو جرمانی سته نسوار ته کې 1500 درهمه جرمانه ده. هېڅ یو سړی به م نه ووینه چې په سړک باندې به نسوار ته کې یا داسې دغه به هر شی که یو شی وخوري هغه کچره بیا خامخا ډرم ته رسوي په ډرم کې بیا اچوي په روډ سړک یې نه اچوي. نو دا ټول مسؤلیت خپل عوام د ولس کار دی بس کچره ونه غورځوي یا صفایي خیال وساتي. هر شی کې که روډ ماته یم دی لاس لري که روډ هر کار کې د ولس لاس دی بس ولس دې شان ته پام وکړي. ولې هر مسؤلیت په شاروالانو باندې تاوانوي هر شی په هغه باندې.
بله ستاسو خبره دقیقه ده. حتی ډیر داسې شارونه دي د دنیا چې جریمه هم نشته پکې، لیکن یو ماشوم هم ستاسو په اصطلاح کچره په سړکو په پیادهرو نه اچوي، ځي همداسې ټوکري ته یا د کثافاتو بیرل ته اچوي. حتی ما درې کلن او څلور کلن ماشومان لیدلي دي چې همدا کار نه کوي، په سړک نه اچوي. بل اوریدونکی هم لرو.
بله بفرمایئ شنوندې عزیز. بله
سروان صاحب سلامونه تاسو ته او ستاسو د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. شفق يم د لوګر ولایت مرکز څخه.
مهرباني کوئ شفق صاحب.
یقینا ډېره ښه موضوع ټاکلې ده. شاروالي په هر هیواد کې ډېر زیات مهم رول لري. د هیواد د چاپیریال پاک ساتل او پاک هوا مربوط د شاروالي د خصوصا په ښاریاتو کې خلوبه د مرغه په افغانستان کې شاروالی ډیره پاتې او ناکامه ده. د ښار پاکوالی او د ښار آب و هوا ته هیڅ توجه نه کوي، خصوصا په بازارونو کې چې د خلکو نفوس هم ډیر زیات وي او نظافت ته خورا ضرورت ډیر زیات لیدل کیږي. په بازار کې آب پاشي نشته، د بی پایدې کاغذونو ټولول نشته، د لکتیو پاکول نشته، او هغه پارکونه چې په هیغه کې ګلان یا شین چمن وي د هیغو نظافت او پر وخت اوبو ورکول نشته. شاروالی صرف یو کار ته تکړه ده چې په غریبانو دوکانونه وتړي او هغه مارکیټونه چې د شاروالي مربوط وي کرایه جګه کړي او لوړې کړي. او زه که د خپل ولایت لوګر درته ووایم، دلته چې هر شاروال نوی راشي هغه اول خپل ځان ته یو ښه کور جوړ کړي یا یو ښه مارکیټ جوړ کړي، بیا د هغې نه وروسته چې کم کم خدمت کړي خلکو د پاره وکړي. نور هیڅ داسې خاص خدمت په سترګو نه لیدل کیږي. کابل پرېږده چې هغه د افغانستان پایتخت د مرکز ده چې هوا یې دومره کثیفه ده چې حتی یو کس فکر کوي چې دلته اسمان وریځ ده. هیڅ دا تصور نه کیږي چې دلته ورځ ده، مازدیګر ده، ماسپښین ده، غرمه ده. خو نسبتا کابل ته زموږ ولایت بیا ښه دی و اندازه. دلته نفوس هم تقریبا ډیر کم ده، خو بیا هم هیڅ توجه نشته ښار ته چې ننه ځي. یو بد بوی ده، هیڅ د خوشحالي او د آرام احساس یو څوک نه کوي. دا مې لنډ نظر.
ډیره زیاته مننه چې نظر مو څرګند کړ.
بله شنونده دیگر ما هم از طریق اسکایپ تماس گرفتن به برنامه، بشنویم که چی نظر دارن در مورد موضوع برنامه. بفرمایید از کجا به تماس شدین؟
سلام، صبح بخیر، عبدالله هستم از کابل. سلام به شما و شنونده های عزیز شما.
تشکر، سلام، ما را هم بپذیرید.
این سب واقعا موضوع دلچسب است. هیچ وقت شاروالی ها نمی تواند به تنهایی نظافت را در شهرها و در جای بود و باش تامین کنند، مگر اینکه شهروندان هم فرهنگ شهرنشینی را یاد بگیرند و مراعات کنند. چون ما مثال های زیادی در جامعه خود داریم که در اینجا شهروندان ما مراعات نمی کنند فرهنگ شهرنشینی را و نمی دانند که باید زباله ها را در کجا و چه قسم جمع کنند. و همچنان شهروالی ها هم در اینجا بعضی اوقات مقصر می باشند و تا وقتی که همین قوانین انتخاباتی یا پاس را سامان نشوه و شاروالی ها از طریق انتخابات برگزیده نشوند، البته انتخابات شفاف، انتخاباتی که به آرای مردم باشه، همچون مشکلات شاید ادامه کنند. پس بر اساس یک کاری اساسی ضرورت است تا شاروال ها هم انتخاب بشوند و مردم ما هم نظافت در شهرها مراعات کنند و همون شاروالی که خدمت نمی کنند میشه که به دفعه بعدی برشان رای نده و که به کسی رای بدن که خدمت میکنند. میشه که باز ما یک شهر پاک، زیبا و خوبی داشته باشیم.
تشکر آقای عبدالله از نظر شما. موضوع برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی به فعالیت و کار شاروالی ها در افغانستان اختصاص یافته است. شما می توانید که به برنامه مثل شنونده های دیگر ما که تماس گرفتند شما هم تماس بگیرین و نظریات و پیشنهادات خود را در این مورد مطرح کنین. شماره های تماس به برنامه هست 0799-203-540 و 0700-822-755. همچنان می توانید از طریق آدرس اسکایپ رادیو آزادی که radio.azadi هست تماس بگیرین، نظریات و پیشنهادات خود را مطرح بکنین. به همین ترتیب از طریق سیمکارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 هم می توانید برای ما پیام های کوتاه بفرستین که همین کار را برخی از شنونده های ما کردن. اندک پیش برخی از پیام ها را من و همکارم آقای ساروان به خانش گرفتیم و تعدادی از پیام ها را بعدا میخوانیم. حالا شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایین از کجا به تماس شدین و اسم شما چی هست؟
مهربانی.
بله سلام به شما هم، تماستان برقرار شده، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
تصویر علی را؟
بله
مهربانی.
ما برای همت ما در خوش حالت خانم سفر علی کنی علی را
مهربانی کوی همت صاحب اومن چه لمشتر تماس نیسین و دیو دست زای دریجه یا کینی چه التا غلمغال نوی رغب و صفا ده خو مخ که نور آوازونم رتل بس مهربانی و که وقت کم ده او خپل نظر سرگن که
خوش را تخدا خبر در تلاله ما خوش را که مخ که دیر جات ستن ده سرکون دیر جات شکر الحمد رهی سرکون ترمیم روان یز جات سرکون زم فوریت که جور شو نوی ترمیم شو و یا ستن ده ها در ستن ده چه پدا درمونگ دیر خط او یلې ډېر ځات څنګه دی ته وبلا شي بخار باندې راوخی یا خبره ګرځنه جوړ کی سروري ته کوي نه نرم چې دې ته ویلې نو یې کی نور ته مله خاص
بله سب یو همت صاحب یو خبر یو پښتنه بل تاسو کوله تر اوسه مله چا پښتنه نه کړې پخپل شاریان یا تاسو پخپل د شار په پاکی کې څومره برخه اخلي هم دا ویلې چې تاسو وای چې تنګ دی آیا ګندونه خو ویلو ته نه چوي
څنګه ټیکنالوژي کنه په دې بهر ته خاطر یو ډېر جدید نور کلی څخه وګوره چې کار باندې راځي اوس هغه وګ په سره کو نه باندې راځي لخته باندې لخته ته دی چې هغه خل وګ په لخته باندې راځي سره کو نه باندې هغه نه درد نه جوړ
درست پر حال سلامت اوسه شداره چې په دې اړه شاریان خپل نظر سرګن کی چې آیا د خپل شار په پاکی کې دوی هم برخه اخلي دوی هم ملامتی لري که ملامتی منی او کنه منی خیر
بله
بله اوردون کتاب ور
بله بشنوند دیگر میرویم بفرمایین رادیو آزادی است
السلام علیکم مال طرفم سلامونه قبول کړئ تاسو ته تاسو ټول همکارانو ته ریډیو کې جوړ او روغ به سروان صاحب
کورد ودان مهرباني کوي
محترم سروان صاحب د هلمند ولایت نه خبرې کوم دلته په هلمند ولایت کې شروالان خوډي راغلي دي مخکې شروال صاحب شو تبدیل چې څنګه بیا هم شو مخلص دا شروال چې راغلي دي تبهونو که سروان صاحب دا د شروالې ټیکس په خپل وخت باندې واړي کوي کرای نه کړی سبا را نه وړي مستاج دکانونه بندو ما څنګه کوو دا شی به کو څنګه به کو خو دا د اصلي خبرې ته چې زموږ دا د بابای زایو کې په بازار سره شار کې سرکان چې جوړ کړی دي تقریبا دا دی یو کال پرسو دا سرکان هم داسې نیمایي پرې شي په خپل حال باندې چارې دا چې دا کې دي چې هیڅ په مرنه نه دا ورته کړم دا چې خاص بدبوي کوي چې کسب لدانې په همدغه رقم باندې دکې پاتې دي سرکان دا کوښنی اختر د روزې رئیس یې جوړ کړی نه دي ام په مړه غاسي د سړک باندې روانې سترګې سړي د خاورو د کی امدا غاسي دي چې امدا غاسي د کی د هیڅ پکې کړی نه دي
صحیح ډېر مننه البته تاسو ویل چې ټاکس په خپل وخت تخلي د خو صحیح کار ده لیکن د غبل خبره چې بیا صفایي ته توجه نه لري دا بیا منفی خبره ده
بله از این شنونده ما سپاسگزاری میکنیم که نظر خود را ارائه کردن شنونده
بله
دیگر روی خط تلفن داریم همکار تکنیکی هم اشاره میکنه که تماس داریم بفرمایین رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما بله
سلام علیکم
و علیکم السلام
خادم سر د هلمند ولایت څخه مدني فعال تاسو سره مې اړیکه نیولې ده ډېر خوښ شوم تاسو د خبرونه څخه چې تاسو د خبرونه مخ په وړاندې وړئ
سلامت اوسئ کور دی ودان مهرباني
دا چې د هلمند ولایت څخه د شروالۍ په اړه چې تاسو زه د هلمند یو اوسېدونکی یم مدني فعال ځوان یم زه په خاص ډول د رئیس جمهور څخه او د شهسوزۍ د وزیر څخه زه ډېره مننه کوم چې دا چې خلک ځینې انتقادونه کوي او ستونزې لري هغه پر ځای خبرې دي ځینې خو بعض ځینې یې باید وغندو دا چې د لشکرګاه شاروال نوی شاروال انجن ماسټر انجینر مطیع الله بهیر د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې یو ممتاز او القدر شش شخصیت راغلی دی ماستر دی په شروالی په شفزی کی ماسترلری د پلانونو د استراتیجی او د کارکردګی مست د افتخار زای دی دا چې دی د المندی او د ماستر
خادم صاحب مخکنی اوریدون کی خبرې مو اوریدې د مخکنی اوریدون کی بیا ګله درلوده وای مالیه یا ټکس په خپل وخت اخلي لیکن د شار
ټول لشکرګاکی په ټول لشکرګاکی خلک خپل مالیه نه تاویلی ټکس نه تاویلی د شروالی شاهر لشکرګا شار ډیر کوچنی شار دی شروالی ته سوېږي شروالی د بل ځای بودیجا نه لري دغه شار دی چې صفدانی ورته جوړی دی چې صفدانی ته کچره نه ورچی او همدارنګه ټول دکانونه چې ټاپکیږي هغه دکانونه خپل ټکس نور کوي پر وخت زمان باندې بس د دې شاریان داسې وایي چې موږ ته ټول راوبخشي او دا کار وکړو دا چې زما شاروال د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې لومړی ماستر شاروال مسلکي شاروال دی که د کابل شاروال شي که د نورو ولایتونو شاروال شي نسبت د ته علمیت نه لري یو بااحساسه علمي
صحیح دی شاروال مخکې د کافی به یې صفت هم دومره دا ووایاست چې ښار کې څه کار کړی دی کوم ابتکار یې وښایاست کوم نوی کار چې یې کړی وي هغه ووایاست چې نور اوریدونکي خبر شي
کارات دادی چې په څلور دېرش ولایتو کې په عوایدو کې څلور دېرش ولایتو کې په عوایدو کې لشکرګاه اول شوله د دې ښاروال په راتګ څخه یو اتیا تر پنځه اتیا فیصده پورې د لشکرګاه ښاروالي عواید ورسېدله شپه ورځ د تنظیم ټیمونه
د ښار د پاکي او صفایي او رغونې په برخه کې څه کار کړی دی
د روغون په برخه کې موږ د ښار په سیمه کې د ساتیانو په سیمه څلورمه او پنځمه او درېمه نایه کې زموږ اوارکاریانې سړکونه چریانې روان دي د ښار په منځ کې چې څه ګلدانیانې د دې ترمیم شروع دي زموږ د ښاروال تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې دی راغلی دی شپږ میاشتې په دوران کې د ځینې څلور نایه د درېمې نایه د اولې نایه ټول سړکان پاخه شول سړکان اوس په نیم کار روان دي د بیاری سیستم
ډېر زیاته مننه سلامت اوسئ کور ودان بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي
بله بفرمایئ بله
مهرباني وکړئ چې ډېر کم وخت پاتې دی مهرباني خیر لکه چې دوی خبرې ونه کړې مهرباني
بله
نه ټلیفون یې قطع شو یو څو پیغام به ولولو
بله بفرمایئ خب پیام اول ما به خونش میگیرم آقای ساروان جواد یک شنونده ما نوشته است که شاروال شاروالی شهر لشکرگاه به اندازه توان خود به مردم خدمت میکند کثافات را از شهر پاک مینماید و نهال ها را آب میدهد به همین ترتیب یک شنونده دیگر ما از کابل نوشته است که از چندین سال است که سرک نزدیک چرایی سرسبزی در کابل خامه است و قیریزی نشده این شنونده ما همچنان نوشته است که در نزدیک و مقابل این سرک چندین شفاخانه خصوصی و هتل ها هم موقع